السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د چي ځوان فکر 19 پروګرامي یو برخه جوړوي په راپورونه کې ورته د مشورتي لوی جرګې مشر د ولسمشر کرزی له هغه خبرې سره مخالفت وکړ چې ویلي دی امریکا سره امنیتی سند دی له انتخاباتو وروسته لسلیک سي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ناتو قواو د اکمالاتي لرو د بندیدو لپاره اعتراض کوونکي راغونډیږي د سیمې او نړۍ په خبرونه کې ورته د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازین نه هم په جنیوا کې د تهران پر لنجمن اټومي پروگرام خبری کوي په لټویا کې خلک د 250 کسانو د مړینې په خاطر ویر کوي خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوو ل ناجی صافی خیاوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امنیتی تړون د شر لاسلیکېدو په اړه افغان ولسمشر حمید کرزی سره ټلیفوني خبرې وکړې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې وتنه وسلوال طالبان د خپل مین په 14 کې ووژل شول او په کندوز کې د یوې موسسې 15 افغان کارکونکي چې 13 ورځ وسلوال مخالفینو تښتولې و نن بیرته خوشی شول بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د شر لاسلیکېدو په اړه له افغان ولسمشر حمید کرزی سره ټلیفوني خبرې وکړې له ارګ څخه په یو خبره شوی مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر کرزی د ټینګار کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ باید امنیتی تړون تر یوې میاشتې پورې لاسلیک شي په خبر پانه کې زیاته شوې چې جمهور رئیس کرزی په دې ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا په خپل د دریس ټینګار کړی چې امنیتی تړون به هغه وخت لاسلیک کیږي چې انتخابات د سولې او امن په فضا کې ترسره شي او په افغانستان کې سوله تامین شي لبلې خو د مشورتي لوی جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي د ولسمشر حمید کرزی له هغې خبر سره مخالفت وکړ چې ویلي دي له امریکا سره امنیتي سند دی له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي ښاغلي مجددي د جرګې په درېیمه ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې سند د لاسلیک ځنډیدل به د افغانستان په زیان وي ښاغلي کرزی د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ وویل چې لوی جرګه او ملي شورا له امریکا سره امنیتي تړون تصویب هم کړي د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته به لاسلیک کیږي د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په خوګیانو ولسوالۍ کې وطن وسلوال طالبان د خپل مین په 14 کې ووژل شول د ننګرهار د امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نن سهار و نفر وسلوالو طالبانو چې د مملي په ساحه کې چې د خوګیانو ساحه او شیرزاد ساحه مربوط اړوند سیمې دي چې مینونه جوړول و نفر باندې هغه مین انفجار کړی دی چې هغه و نفر وسلوال طالبان هم وژل سیمې دي
او د کندوز چارواکي وایي چې د اکسور په نوم د یوې موسسې 15 افغان کارکونکي چې 13 ورځ وسلوالو مخالفینو تښتولې و نن بیرته خوشی شول د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسیني نن په یو خبري کانفرنس کې وویل دغو کسانو د اسقلان په نوم یو سیمه کې سروې کوله چې و تښتول شول نوموړي وویل چې د اکسور موسسې د کارکونکي چې 2 خزي او 3 نارینه دي د امنیتي ځواکونو د سیمې د خلکو په مرسته بیرته خوشی شوي اکسور مسده افغانستان په بیلابیلو برخو کې انکشافي کارونه پر مخ وړي تر اوسه وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي دا و د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشته جلال زین اوري
افغانستان
په ټاکل شوی دی چې په خیبر پښتونخوا کې نن مظاهره کوونکي سره راغونډ شي او د ناتو د کاروانونو د لارو بندول وغواړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د جماعت اسلامي ګوند زرګونه غړي به سبا د نن د پېښور ښار ته نږدې پر لوی لاره راغونډسي او وایي چې د ناتو د موټرو لاره به بند کړي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونه چې په خیبر پښتونخوا کې د حاکم ائتلاف غړي دی وایي د امریکا د بي پلوټه الوتکې د ورستۍ حمله په اعتراض کې به د ناتو د اکمالاتو لارې بندوي تحریک انصاف ګوند د اسلام آباد او واشنگتن د ائتلاف مخالفت کوي او وایي چې د امریکا د بي پلوټه مشکوکو الوتکو حمله په پاکستان کې تروریزم پیاوړی کوي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د اکمالاتو همدلاري د پاکستان په خاوره کې تیر سوي دي د پاکستان په لوی شهر کراچي کې 214 لشتلجه وطن او وژل او 25 زخمیان کړی دي په کراچي کې د پولیسو یو مامور چودري اسلام ویلي چې دوی د 214 پاړه تړنې کوي دغه 14 د جمعې پورز د 100 دقیقو پترس کې په غسیمه کې وسوي چې ډیر شګان وسی چودری اسلام وایي موږ د چودنې په سیمه کې څېړنې کوو. د بمونو د خنثی کولو متخصصین هم سیمې ته استول شوي دي او خپل رپورټ به جوړ کړي. موږ به د هغوی د رپورټ تر لوستلو وروسته کار پیلوو. پرون سهار په کراچي کې لږته لږه 15,000 کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې په راولپنډۍ کې فرقهیي تشدد غندلی دی. د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په جنیوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي لانجې په اړه په خبرو کې پرمختګ وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون جنیوا ته ورسېد او د فرانسې، بریتانیې، جرمني، چین او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې دوی به هم جنیوا ته ځي. دا اعلان په دې پسې وسو چې د اروپایي ټولنې یو ډیپلومات خبریالانو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کاترین آشتن د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو پر مهال په اصلي موضوعاتو کې پرمختګ کړی دی. د چین رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا وایي دا خبري وروستۍ مرحلې ته داخلي شوې دي. داسې مرحلې ته چې د چینایي چارواکو په وینا د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني به ایران ته وړاندیز وکړي چې یو شمېر بندیزونه به د دې په مقابل کې لري کوي چې تهران د ځینې اټومي فعالیتونو څخه لاس واخلي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان خپل صدر اعظم عاقل اقلوف لکاره لري کړی دی. عاقل اقلوف د 1999 میلادي کال څخه د تاجکستان صدر اعظم وو. د تاجکستان ولسمشر نن په یو فرمان کې د دغه هیواد د سوخت ولایت والی د صدارت لپاره معرفي کړی دی. په تاجکستان کې د صدر اعظم چوکۍ تخنیکی شکل لري او د دولت واک د ولسمشر په لاس کې وي. امام علی رحمان د 1992 میلادي کال رئیس د تاجکستان ولسمشر دی او روان کال د نومبر په 14 نیټه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې څلورم وار د دې هیواد د جمهوری ریاست لپاره وټاکل سو. په لیتوانیا کې خلک نن د هغو 2500 تنو په مړینې ویر کوي چې د یو سوپرمارکیټ د نړیدو له امله مړه شوي دي. نن په لیتوانیا کې د دغه درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. د لیتوانیا په مرکز ریگا کې د پنځشنبه په ورځ یو سوپرمارکیټ راچپه سو چې دلیل یې لا نه دی څرګند. پولیسو ویلي دي چې شاید د ودانۍ په ډیزاین یا د ودانۍ د جوړولو لپاره د موادو د خراب کیفیت له امله دغه ودانۍ را نړېدلې وي. په ریگا کې د ژغورنې مامورین وایي چې دا امکان سته چې لا هم یو شمېر کسان د دغه ودانۍ د خرابو لاندې بند پاتوي. خو دوی وایي چې د ودانۍ د نړېدلو برخو د پاکولو په کار کې د ډېر احتیاط څخه کار اخلي تر څو که څوک ژوندي هم پاتوي نور خوښ نسي. او د چین په قینګداو ښار کې د تیلو په یو پایپ لاین کې چاودنه سوي چې پولیس هاوته نه پکې مرسته ویني. چارواکي وایي دغه چاودنه پرون سوي وه او لږته لږه څلور څلوېښتنه یې وژلي او تر یو سلو شپېتو ډېرې زخمیان کړي دي. چاودنه تر هغه وروسته وسوه چې دا پایپ لاین سوری سو او کارګرانو هڅه کوله چې بیرته یې جوړ کړي خو ونه توانېدل.
تاسي ازادي راډیو ته وژاست. د مشورتي لوی جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي د ولسمشر احمد کرزي له هغې خبرې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي له امریکا سره امنیتي سند دي تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي.
کرزي صاحب هیڅ حق نه لري کوم کې بزنه. ما میګم ای کار صاحب میکنه اشتباه میکنه.
د مشورتي لوی جرګې د ټاکل شویو کمیسیونونو له غړو سره مهم خبرې کړې.
کزموش که یو افغانی کور ته د کلاشي لپاره یو خارجي نفر ورځي دا هیڅکله نه زموږ اعلانات نه زموږ رسم رواج دا مني. دا باید په دې شکل سره نه وي، باید د کلاشي د دې څوکې باید ډېر پاملرنه وسي.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ناټو قواو د اکملاتي لارو د بندېدو لپاره اعتراض کوونکي راغونډېږي. د تورخم لارې تړل کېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
لاره بند نه مشکل سره خیلی را مرزانه مرال ده خلق مشکلاتو سره زنانو سره تکلیف مخامخ دید.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي موازی ادارې د دې سبب سوي چې د نشي موادو په وړاندې مبارزه ټکنۍ سي. راپور نوې د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د بلوچستان د ورکو بلوڅو لاریون څخه مهم خبرو د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په همدې خبرونه کې د نورو مسلو تر څنګ ووري. د مشورتي لوی جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي د ولسمشر حمید کرزي له هغې خبرې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي له امریکا سره امنیتي سند د تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. ښاغلي مجددي د جرګې په درېیمه ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د دې سند د لاسلیک ځنډېدل د افغانستان په زیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم تېره شپه له ولسمشر حمید کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې دغه سند باید په یوه میاشت کې دننه لاسلیک سي، خو ولسمشر کرزي پر خپل دریز ټینګار کړی دی. تفصیل له اسد الله الدین څخه اوري.
ډاکټر جمیله بارکزی،
بارکزی صاحب، تاسو دغه لوی جرګې ته له هلمند څخه راغلی د سند مکتلی دی، ستاسو رای څه ده د دې سند پاړه باندې؟
زموږ رای دا ده چې په افغانستان کې امن راسي، امنیت راسي، او موږ خپل بچان د بل ملک څخه خپل وطن ته راولو.
د تخنیکی ستونزې له کبله مو معذرت ومني. اوس هم هغه رپورټ چې د مشورتي لوی جرګې مشر د ولسمشر حمید کرزي له وروستیو خبرو سره مخالفت کړی دی.
که څه هم تر اوسه مشورتي لوی جرګې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو د جرګې رئیس ټینګار کوي چې دا سند باید له انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. حضرت صبغت الله مجددي د ولسمشر حامد کرزي د هغو څرګندونو په اړه چې ویلي دي سند به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي مخالفت څرګند کړ. نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
کرزي صاحب حق نه لري چې دا خبره وکړي، دا یو سهوه ده. ولسمشر او موږ چې کومې غوښتنې درلودې هغه په دې سند کې منل شوې، نو له دې وروسته چې د امنیتي سند لاسلیک ځنډېږي دا د افغانستان په زیان ده او موږ دا خبره نه منو.
ولسمشر حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ د لویې جرګې ګډونوالو ته وویل چې که دا سند د دوی او ملي شورا لخوا تصویب هم شي، دی به د 1993 کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. هغه وویل امریکا باید لومړی ثابته کړي چې په افغانستان کې له شفافو انتخاباتو، سولې او امن سره مرسته کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره شپه له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې دا سند باید تر راتلونکي یوې میاشتې پورې لاسلیک شي. په دې اړه له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي له جانکيري سره په ټلیفوني خبرو کې په خپل دریز ټینګار وکړ. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل ضرور ده چې دا سند د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي. جی کارني ویلي که دا سند څخه لاسلیک نشي، امریکا نشي کولی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل ځواکونو د پاتې کېدو پلان جوړ کړي. د مشورتي لوی جرګې یو شمېر ګډونوال هم د امنیتي او دفاعي سند جر لاسلیکول د افغانستان په ګټه بولی. د جرګې دو تنو ګډونوالو ملاجان شینواری او محمد عمر اساقزی له ازادي راډیو سره خپل نظریات داسې شریک کړل:
په دې معنی اول ما انتقاد کړی دی او نیوکه مو کړی چې د په وخت به امضا کوي او همدې به امضا کوي کې امضا یو نه کوي او ارڅ په دوا کې منځ دراغله زمواري به دی.
یو خود جرګې خبره ده چې جرګه راغوسته سوی جرګه به دای تصویبې ان شاء الله ځکه دی په وخت دی نه کرري ځکه ټول په سړی شوی دی. جرګه راغوسته سوی ده نو که په وخت باندې هر څه جرګه د تصویب نیول سي خو افغانستان ملت ته پرخوي ځکه چې څونه مخکې تصویب نیول کېږي د امضا کېږي اوونه موږ نتایج ته جرګه انتظار وسو.
په مشورتي لوی جرګه کې د دې سند د ځینو مادو په اړه مخالفتونه هم تر سترګو کېږي. خود جرګې اکثره غړي په دې باور دي چې دا سند به تایید کړي. د جرګې په درېیمه ورځ ټاکل شوی 500 کمیټو د سند د ټولو مادو په اړه خپل بحثونه پای ته ورسول او د یکشنبه په ورځ به جرګه خپل نظر او دریز اعلان کړي. اسد الله لودین، ازادي رادیو، کابل.
په رپورت کې مو ووردل چې د مشورتي لوی جرګې مشر حضرت صبغت الله مجددي د ولسمشر کرزي له هغې خبرې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي له امریکا سره امنیتي سند تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. نن د مشورتي لوی جرګې درېیمه ورځ ده. په دې جرګه کې تر 2500 زیات کسان ګډون لري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون خبرې کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین د مشورتي لوی جرګې له درېو غړو سره خبرې کړي.
اوریدونکو، موږ د لوی جرګې 15 کاري کمیټې ته راغلي یو، راځي چې لګډونوالو نیوارو چې په څه مسایل بحث وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه محمد سرار صبات یم، د نیمروز والی.
صبات صاحب، تاسو دغه د امنیتي سند د مسودې ټوله مادي ولوسته، څه پکې جدي مسایل راغلي وو؟
ولا مرس ټول سند مول وسل، اکثر دوستانو په دې اړه معلومات لري. په شپږ وشتو مادو کې د څه کم مشکل شي زموږ د افغانانو د لپاره پاینده کې د سیاسي فعالیتو د لپاره یا د امنیتي چارو د لپاره کم خند جز د همکاري موږ نه لیدلې. خو منته پر دوه مادو باندې ټول افغانان څه نگرانی او تشویش لري چې یو هغه د صلاحیت قضایی موضوع ده او دومه د کورو تلاشی ده.
کورو د تلاشی په برخه کې او د امریکایي ځواکونو د قضایی تعقیب په برخه کې ستاسو د کمیټې نظر څه و؟
موږ تر اوسه هغه موضوع ته نه یو رسیدلی.
ښاغلی ثبات، په جرګه کې فضا څنګه ده؟ څومره د دې هیله مندی شته چې دا سند به تایید شي؟
دا هغه افغانستان نه ده چې دېرش کاله مخکې وه. افغانستان اوس خپله هغه پوهان لري، هغه شخصیتونه لري او هغه مجرب کسان لري چې د څلوېښتو کالو جنگ یې وزغمول. نو انشاءالله زه په دې حقله کاملا مطمئنم چې هر څه چې د افغانستان په خیر او ګټې هغه تصمیم به افغانان ونیسي.
ډېره مننه ښاغلی ثبات. په پنځلسمې کاري کمیټې یو بل غړی راسره دی، تاسو به مکمل نوم واخلئ.
زما نوم الحاج نجیب الله امیری.
امیری صاحب، تاسو جرګې ته راغلئ، د جرګې فضات تاسو څنګه وارزوله؟ مخالفتونه څومره محسوسونه د دې سند په وړاندې؟
تر اوسه خو الحمدلله د جرګې فضا د مابین د ټولو افغانانو د ټولو وروڼو په ډېره شوه او ډېر ښه ارزیابي شوې ده. مونږ به چاته اجازه ورنکو چې د مونږ د افغانانو د ملي وحدت، د ملي یووالي په باره کې لاسوهنې وکوي او بیا افغانان بیرته پخواني لس کلونو ته بوځي چې بیا په داخل کې اختلافات، مشکلات ولري.
دوه مادې ډېرې د بحث وړ مادې وي چې یوه د قضایي مسؤلیت موضوع ده او بله هم په استثنایي حالاتو کې د افغانانو د کورونو تلاشي چې باراک اوباما په خپل لیک کې ورته یادونه کړې. په دې کمیټه کې په دې بحث وشو او ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
تر اوسه پورې خو په دې کمیټه کې هغه بحث لا نه ده شوی. دولس مادې په دې باره کې تر اوسه بحث کړی ده، هغه مادې لا پاتې دي.
ستاسو شخصي نظر څه دی چې آیا په استثنایي حالاتو کې د اجازه ورکول شي امریکایانو ته چې د افغانانو کورونو ته ولاړ شي؟
بالکل د اجازه نه ورکوي وروره. هېڅ د افغان د کور حق څوک حق نه لري تلاشي کوي.
په دې دولس مادو کې داسې کومه ماده نه وه چې د افغانستان د ملي ګټو سره خلاف وي؟
بعضې جزئیات ول، ان شاء الله تعالی هم حل کېدل. د خاص ماده نه وه چې هغه د افغانستان د منافعو سره په ټکر کې.
کور مابات اوریدونکو، د لویې جرګې د پنځلسمې کاري کمیټې یو بل غړی راسره دی، د دې نظر به وپوښتو. تاسو د جرګې په دویمه ورځ څه وکړل، په کومو مادو مو بحث وکړ؟
زه حاجي مدمر احمدزی، له دولسو مادو پورې مونږ مافقه ته ورسېدلو. پنځلسمې کمیټې ټولو نظر پرې ورکړ چې مونږ خلاف هغه ماده مونږ نه منو.
څنګه خلاف چې تاسو پیدا کړې په دې دولسو مادو؟
د دولسو کې مونږ ټولو په مافقه د افغانستان په خلاف نه و.
بله، امریکا بعضې شرایط ښيي، هغوی غواړي چې کوم عسکر چې پاتې کیږي د جرم په صورت کې په امریکا کې محاکمه شي، او بل وایي چې باید عسکر په استثنایي حالاتو کې دا حق ولري چې د افغانانو کور ته د تلاشۍ لپاره ولاړ شي. په دې برخه کې تاسو نظر څه؟
ان افغان به زر کاله کې د افغان کاله ته مونږ اجازه نه ورکو. افغانان 5000 کاله تاریخ لري او مونږ دا اجازه چا ته نه ورکو چې ټول افغانان په شهیدان سم مونږ خارجي سړی د افغان کور ته نه پریږدو.
آیا مخالفتونه هم د جرګې دننه د دې سند په وړاندې شته؟
بس یاره داسې بعضې باس پرا چې خو چې خلاف د افغانستان یو د اسلامي بیا مونږ خپل هم دغه 50 کسه هم نه تاییدو.
ډېره مننه اوریدونکو، تاسو د لویې جرګې د 15مې کاري کمیټې د ځینو غړو نظریات اوریدل. مونږ هڅه کوو چې په راتلونکو ورځو کې تاسو ته د نورو کمیټو د غړو نظریات هم واورو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي موازي ادارې د دې سبب سوي چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه ټکنۍ سي. د دې وزارت چارواکي وایي سره له دې چې دا ادارې د نړیوالې ټولنې د پالیسي پر اساس جوړې سوي، خو ترمنځ یې هماهنګي کمه ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت چارواکي تاکید کوي چې د دې موادو پر ضد مبارزې لپاره یوازې یوه واحده غختل اداره کولای شي چې دا مبارزه په خطوګه پر مخ بوزي. د دې وزارت چارواکو آزادی رادیو ته وویل دا ادارې د نړیوالې ټولنې د پالیسیو لمخې د افغان حکومت په چوکاټ کې جوړې شوې دي. د دې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر وایي چې د دې مبارزې لپاره د متعددو ارګانونو جوړول د دې سبب شوی چې په هیواد کې د مخدره موادو د تولید مخنیوي ګران شي.
موجودیت ادارات مماثل و موازی سبب شده که
دا مختلف و مشابه و مواسی در موجودیت دا دی سبب شده چه دا مخدره مواد پر ضد مبارزه ټکنۍ کړي. لکه په کورنۍ چارو وزارت کې ورته معاینیت، په لوی سرنوالۍ کې ورته ځانګړی سرنوالۍ، د قاچاقونکو د محاکمې لپاره اختصاصي محکمه او داسې نورې هغه ادارې چې فعالیتونه یو تر بله هماهنګي ته ضرورت لري.
راپورونه وایي دغو جوړو شوو ادارو له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې له مخدره موادو سره د مبارزې په نامه له نړیوالې ټولنې په لسګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو سروې ښیي چې مبارزو یې ښه نتیجه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتو سازمان له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% زیات شوی دی. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې 90% دا مواد د هیواد په 9 جنوبی او غربي ولایتونو کې تولیدیږي. خو د مخدره موادو پر ضد مبارزې ځینې ارګانونه وایي چې کوم ادارې چې د دې مبارزې لپاره ګمارل شوي باید یو تر بله هماهنګي او همکاري ولري. د مخدره موادو پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد وایي
تنها نمیشه که پلیس باشه، تنها نمیتونه که وزارت محترم مواد مخدر درست
کنه. یواز پلیس د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت او د دې موادو د قاچاق کوونکو د محکومولو عدلي او قضایي مرکزونه نشي کولای چې په دې لاره کې مبارزه وکړي، بلکې د دې مبارزه لپاره د جوړ شوی ملي ستراتیژي په اساس د پوهنې لوړ زده کړو د کلیو د پراختیا د کرنې هم روغتیا وزارتونه باید په ګډه سره کار وکړي.
دا مرکز وای پروان کال کې د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو په سلګونو قضیه سیړلې او د دې فعالیت په سلګونو کسانې په جزا محکوم کړي دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي. بلخوا د مخدرو موادو پر ضد مبارزې وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د دې موادو پر ضد مبارزې مثبتې نتیجې لرلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
نن تر شنو اسمانلند 19 پروگرام کې د مشورې لوی جرګې په اړه خبرې کیږي. دغه پروگرام د مپشین په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. د مشورې لوی جرګې ځینې کمیټې وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په ځینو مهمو مادو کې تعدیلات راوستلې دي. په دې اړه په څو شیبو کې تاسو ته معلومات درکوو. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ناټو قواوو د اکمالاتي لارو د بندېدو لپاره اعتراض کوونکي سره راغونډیږي. د پاکستان د دوو ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي په زرګونو پلویان نن په پېښور کې پر یوه لویه لار سره راټولیږي او خپل اعتراض څرګندوي. دواړو ګوندونو ویلي چې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو په اعتراض د ناټو اکمالاتي لارې تړي. نور تفصیل لپاره ورزو قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ ته خپل خبریال څخه نور معلومات اورو. تاسو چې اوري یاست، دغه اعتراضي غونډه پیل شوې ده؟ آواز مې اوري؟
هلو،
ملدغه اعتراضي غونډه پیل شوې ده د ناټو د اکمالاتي لارو د بندېدو په خاطر چې ټاکل شوې ده چې په خبر پښتونخوا کې دغه غونډه اوس پیل شوې ده.
د خیبر درې په لویه لار ولاړ یم. د تورخم تحصیلدار میراش په وینا نن د سهار نه ځواکونو د تورخم په لهر ډول تګ راتګ دپاره تړلې وه، او اوس دلته دواړو خواو ته په سلګونه خلک او ګاډي جمع شوي دي چې د افغان ټرانز ټریډ او نیټو سپلای ګاډي هم پکې شامل دي. او تر هم په نه پولیټیکل او سیاسي زور چارواکي وایي چې دوی ته د خپل لوړپوړو چارواکو لخوا امر ورکړل شوی دی چې دغه پوله دي وتړلی شي او نور معلومات نه لري. خو بیا د خیبر یو پولیټیکل چارواکي خپل نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې دغه لارې ځکه تړلې ده چې نن په پېښور کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د ډرون بریدونو او نیټو سپلای په ضد یوه درنه ورکول کېږي. نو دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. دغه د تورخم پولې دواړو خواو ته تړلې ده.
بل دغه د تورخم د پولې تړل کېدلو ولسي خلکو ته څه ستونزې پیدا کړې دي په سیمه کې؟
یو خبره دا چې په دې کې دواړو خواو ته چې کوم خلک جمع شوي دي افغانستان ته چې ځي راځي، په دې کې ماشومان دي، بنانه دي او بوډاګان دي، او تر دې چې په دې کې ډېر زیات ناروغان هم شامل دي چې دواړو خواو ته ولاړ دي او په دې انتظار دي چې کله به دغه لاره خلاصه شي.
ډېر مننه په خیبر پښتونخوا کې د ازادي رادیو خبریال و چې د ناټو د اکمالاتي لارې د بندېدو په اړه یې د جوړېدونکو اعتراض په اړه معلومات راکول. هلته په تورخم کې په سلګونو مسافر چې د تورخم دروازې تر شا ولاړ دي او انتظار باسي خپل ناروغان د دواوي لپاره پاکستان ته ولېږدوي، دوی چې زیاتې ستونزې ورته د دروازې د تړل کېدو له کبله پیدا شوي دي. د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواري په خپل رپورټ کې د خلکو ستونزې راخستې.
په تورخم کې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې افغان سرحدي پولیسو د شمې ورځې د سهار وختي راهیسي د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې ده. دوی وایي په سلګونو مسافرین د دروازې تر شا ولاړ دي چې په دې کې ډېره برخه ناروغان دي.
محمد امین کمالپوری غوښتل مو چې د لیک له غاړې واورو خود د افغان چارواکو لخوا باندې د تورخم دروازه کلکه تړل شوې ده. ناروغان پراته دي او ناروغان غواړي لپاره پاکستان ته لاړ شي. د دروازې د بندېدو له امله نه شي کولی چې هغوی ځان وکړي.
مریض هم دار روسیا مریض ما خود مودم بلا سر پیارم
لارفان دادم مشکل سر خیلی مریضان مرد خلق مشکلات سر زنانان سر تکلیف مخامخ دیم.
بلخوا په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قماندان جنرال ولی خان شنواری ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې د افغانانو په ګټه بنده کړې ده. نوموړی وایي چې تیر ورځ د لیکې هغې غاړې ولسونو ترې غوښتنه کړې وه چې د تورخم له لارې مسافرو ته د اجازه نه ورکوي ځکه هغوی مظاهرې راوباسي او په اصل کې د پولې هغې غاړې ولسونو لاره بنده کړې ده او هیچ چا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
خواته تظاهرات دي او مشکل خواته نه دی. نو موږ خلکو ته ویلي دي چې ازدحام مه جوړوئ. سراسر دغه لاره دوی بنده کړې ده او موږ خپلو مسلینو ته هم خبر ورکړی دی. نو دا ستونزه د پولې نه پاخوا ده. پېښوره پورې لار بنده ده. سیاسي عذاب او نور خلک او دا ټول دي تر څو پورې چې دا وضعیت روښانه کېږي او چا ته ضرر ونه رسېږي. زمونږ ارزو دا ده چې څوک دې رانه شي. دا د هغوی خبرو اطلاع موږ دلته ټول د او سی سی پی د نګرار ته هم خبر ورکړی دی. نورو مراجعو ته هم خبر ورکړی دی.
نوموړی وایي تر هغه چې د پولې هغې غاړې وضعیت ښه شوی نه اوسي دوی هیچ چا ته اجازه نشي ورکولی چې د تورخم له لیکې واوړي. ده پر افغانانو غږ وکړ چې له حوصلې د کار واخلي او په لوی لاس دې خپل ژوند په خطر کې نه غورځوي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د دغو مظاهرو موخې څه دي په تورخم کې یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو په افغانستان کې ناټو لپاره د اکمالاتي لارو بندول او دوی مظاهرچیان وایي تر هغه به دوی دا لاره تړي او مظاهرې کوي تر څو چې امریکا پر قبایلي سیمو د ډرون الوتکو بریدونه نه وي بند کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان د ورکو بلوڅو د کورونایو اورد لاریون چې 15 ورځې مخکې پیل کړو پرون لکوټي څخه کراچي ته ورسې. تفصیل د برکوال میخیل پر رپورت کې.
د خپل ورکو ورونو زامنو پلورونو او خاوندانو د مرمزو تشتهونو په خلاف د شاوخوا شلتنو بلوڅو مرمنو او نارینه او قافله تر 20 ورځې پیاده مزل ورسته د جمعې په ورځ کراچي ته ورسېده. د دې قافلې غړي 200 کیلومتر په پښو مزل وکړ چې په سینو پورې د خپل ورکو خلکو عکسونه نیولي وو او د هغوی د موندنې لپاره په تڼاکو پښو او ستړي وجودونو خپل فریاد د احتجاج په یو ځانګړي انداز د غرونو او هوارو په منځ کې تر کراچي ورساوه. لکوټي تر کراچي د بلوڅ لهرې سیمه ګڼ شمیر خلکو د دې لاریون هرکلی کاوه. دوی ته یې میلمستیاوې کولې او په بدرګایې تر خپلې سیمې تېرول. کراچۍ ښار ته په رسېدو سره هم له شیرشاه او لیارې سیمو ګڼ شمیر بلوڅ ځوانان او پیغلې د دوی هرکلي ته ورغلل او له دوی سره یې د ورکو خلکو د غیر قانوني ورکېدنې په خلاف شعارونه ورکړل. د دې قافلې مشرس پنجری خو په حوصله ځوان ماما قدر بلوڅ کوله چې زوی عبدالجلیل ریکی هم په مرمز ډول تشتول شوی وو او دوه کاله وړاندې یې مړی وموندل سو. ماما قدر بلوڅ وایي دغه لاریون یې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په خلاف وکړ او هیله من دی چې د دوی دا ډول احتجاج به د دوی د ورکو خلکو په موندلو کې مثبتې نتیجې ورکړي.
حکومت سه موږ یې توقع نشته لیکن د بین الاقوامي سطح پر ډېر هغه موږ امید لرو او ډېر کامیابه شوی دی او د باندې ملک ناس دی یورپی یونین اقوام متحده دا ګرد ناس دی کې پاکستان کې چیش کېږي بلوچستان سره او بلوچستان باندې څونی ظلم کېږي ولې کېږي. اوس اقوام متحده هم سخت ډېر پریشان دي د دې باره کې. موږ د باندې ملک سره ډېر پر امید یو خاص کر اقوام متحده یورپی یونین سره موږ لیکن پاکستان سره موږ امید نه لرو.
د ورکو خلکو په ملاتړ په دې لاریون کې زیاته برخه د ښځو وه. بیبي ګله بلوڅ د بلوڅو د بشري حقونو د سازمان غړې ده. دا وایي په خپله یې نه د کورنۍ کوم غړی ورک او نه وژل شوی دی خو د یوې بلوڅې مېرمنې په توګه د بلوڅو ځوانانو په ورکېدو هغومره غمجنه ده لکه د هغوی کورنۍ چې پرې غمجنې دي. له بلوڅانو سره ولې دومره ظلم کېږي؟ د دوی ګناه څه ده؟ موږ چې دلته راغلو په دې منځ کې تر اوسه نه څوک موندل شوی او نه یې د خلاصون په اړه څه ویل شوي دي. یو کیلومتر پیاده مزل هم ډیر ګران دی، خو موږ دومره اوږد سفر وکړ چې سخت ستونزې او کړاوونه مو وګالل. مګر موږ فکر کوو د بلوڅو هغه ورونه او پلرونه چې ورک دي پر هغوی به څه تیریږي، هغوی تر څنګه عذاب او شکنجو تیریږي. ولې دلته د انسانانو هیڅ ارزښت نشته؟ ولې له انسانانو سره داسې کیږي؟ په بلوچستان کې د واکمن نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو څلور ورځې وړاندې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې د دوی د حکومت تر جوړېدو وروسته په تیرو دریو میاشتو کې د ورکو بلوڅو د وژل کېدو او د هغوی د خرابو مړیو د موندنې لړۍ بنده شوې ده. خو د ورکو بلوڅو اتحادیه د هغه دغه ادعا په کلکه ردوي او وایي چې تر پخوا یې د اوسني حکومت په تیرو څو میاشتو کې لا ډېر ورک ځوانان وژل شوي او مړي غورځول شوي دي. د ورکو بلوڅو په ملاتړ په کوټه کې شاوخوا 1200 ورځې برسېرن د لوږې اعتصاب او احتجاج وسو، او کراچۍ ته په رسېدو سره به د دوی احتجاجي کیمپ بیا تر هغه وخته پورې لګېدلی وي چې تر څو پورې د دوی په وینا زرګونه ورک بلوڅان نه وي موندل شوي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د ماپښین 2:13 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال زید خبري.
په کابل کې روانې لوی جرګې مشر صبغت الله مجددي د جمهور رئیس حامد کرزي له دې خبرې سره مخالفت کړی چې وایي د امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون دي له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د ژر تر ژره لاسلیک کېدو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې کړې. د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جمهور رئیس کرزي ته ټینګار کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ باید امنیتی تړون تر یوې میاشتې وخت کې لاسلیک شي. په خیبر پښتونخوا کې نن مظاهره کوونکي راغون شوې دي او په دغه سیمه کې د امریکا د مشکوکو بي پيلوټه الوتکو د حملو په اعتراض کې غواړي د ناټو د موټرو لار بند کړي. د پاکستان په لوی ښار کراچي کې 214 لشتلجه وته نوجلي او 15 تن پکې زخمیان دي. په کراچي کې د پولیسو یو مامور چودري اسلم نن ویلي د 14 په سیمه کې د دوی څېړنې روانې دي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیران نن په جنیوا کې په دې هیله راغونډسوي چې له ایران سره به د دې هیواد د چمی لانجې په خبرو کې پرمختګ وسی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر د پرون جنیوا ته ورسید. د فرانسې، بریتانیا، جرمني، چین او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو هم اعلان کړی چې دوی به هم جنیوا ته ولاړ سي. او په لیتوانیا کې خلک نن د هغو 250 په مړینه باندې ویر کوي چې د پنځشنبه په ورځ د یو سوپر مارکیټ د نړیدو لامل هم رسول. نن په لیتوانیا کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. نن ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې د مشورتي لوی جرګې په اړه خبري کیږي. دغه پروګرام د مپشن پر 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. د مشورتي لوی جرګې ځینې کمیټې وایي چې امریکا سره د امنیتی تړون په ځینو مهمو مادو کې تعدیلات راوستل دي. د دې جرګې د ځینو کمیټو رئیسانو د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه تعدیلات به د یک شنبه پر ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې چې له کابل څخه وړاندې کوي.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په حق له د مشورتي لوی جرګې د اکثر کمیټو کار د شنبه په ورځ بشپړ شو. د مشورتي لوی جرګې د سینو کمیټو غړیو د امنیتي او دفاعي سند په زینو مهمو مادو کې د تعدیلاتو غوښتنه کړې. د دې جرګې د 23 کمیټې مشر خالد ککړ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي او دفاعي سند په شپږو مادو کې تعدیلات راوستي چې یوه هم په افغانستان د تیری په حق لده.
بګم ماده بهرنۍ تیرې د دې وایم بند د تعدیلاتو پیشنهاد او خپل اصلي متن کې د متحده ایالات د افغانستان د ملي حاکمیت خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا پر وړاندې د هر راز بهرنۍ تیرې او یا د بهرنۍ تیرې غوښته د جدي اندېښنې پستر ګوري. دوی ویل چې نه، دا باید مشخصا ولیکل شي چې متحده ایالات د افغانستان د ملي حاکمیت خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا پر وړاندې د هر راز بهرنۍ تیرې او د بهرنۍ تیرې غوښته اندېښنې ځای باندې دا اومنه چې د افغانستان پر وړاندې تیرې سایقت کې د امریکا پر وړاندې تیرې وګڼل شي.
د شپږدېرشمې کمیټې غړي عبدالولي وکیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی کمیټې د تړون هغه ماده رد کړه چې امریکایي ځواکونو ته په استثنايي حالاتو کې د کورونو د تلاشي اجازه ورکوي.
زموږ د شپږدېرشمې کمیټې اجنډا او دغه خدا په هیڅ حالاتو کې امریکایانو ته اجازه نشته چې هغوی د افغانانو ملکي کورونو تلاشي کړي. دوی یو استثنايي حالت ښودلی دی او فوق العاده حالت خو په هیڅ حالاتو کې دوی ته اجازه نشته ده. په داسې شکل باندې زموږ د کمیټې دریځ خدا ده چې په هیڅ حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکوي.
د خلکو د کورونو د تلاشي په اړه هم ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال ته په لیک کې یو لیک استولی. په لیک کې راغلی چې امریکایي ځواکونه یوازې په هغه صورت کې د خلکو کورونه تلاشي کولی شي چې د امریکایي اتباعو ژوند ته جدي خطر موجود وي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویاند عبدالخالق حسیني په شهي ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې ده د ټولو کمیټو لخوا راوصل شوي تعدیلات د یک شنبې په ورځ عمومي غونډې ته وړاندې شي. هغه وایي چې په عمومي جرګه کې به د اختلافي مادو په هکله خبرې وشي.
زه فکر کوم چې دا خبره به نن ماښام کله چې د ټولو کمیټو نظریات واورېدل شو د 500 کمیټو رئیسانو غونډه شوه نو هلته به دا معلومېږي چې موږ معمولا غواړو چې که تغییرات راځي یا نه راځي یا په کوم اختلافي مواردو باندې رایګیري او بحث کېږي اصلي مادې باندې بیا به دا ماښام به د رئیسانو په کمیټه کې به دا تثبیت شي. دا خبره
د افغانستان او امریکا حکومتونه له شاوخوا یو نیم کال مذاکرات او چڼو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ زمینتي تړون په متن سره شوې دي. دا چې په دې تړون کې د مشورتي لوی جرګې تعدیلات به عملي شي او کنه او له امریکا سره به پرې مذاکرات پیلېږي او کنه په دې اړه مو هڅه وکړه چې د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نظر واخلو خو ونه توانېدو. جمیله ظریف، ازادي راډیو، کابل.
دا پروگرام په همدې خبرونه کې واوري.
په پاکستان کې ځینې سیاسي چیرونکو وایي امریکا نه غواړي په پاکستان کې حکومت له طالبانو سره روغه وکړي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پرپورټ کې
راپورونه وایي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت تر ولکې لاندې سیمه ټل کې پر یوې مدرسې درې توغندي وشتل چې په ترڅ کې د قانوني شبکې د یو جګپوړي غړي په ګډون شپږ تنه مړه او څلور ټپیان شول. د خیبر پختونخوا په ټل سیمه کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې کیږي چې د چهارشنبه په ماښام په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې امریکا ورسره ژمنه کړې ده چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو په اوږدو کې به پر دوی برید نه کوي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان پر حکومتي سیمو د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په اړه وایي چې امریکا نه غواړي چې نور د داقاني شبکې غړي یا نور وسلوال افغانستان ته لاړ شي او هلته د بریدونه وکړي. د سیاسي افغان چارو کارپوره مولا یوسف زیر ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
مخکې خو امریکایانو ډېر په ښکاره باندې داسې پاکستاني حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د امن خبرو یا پریکړې مخالفت کړی دی او د هغې دا دلیل ورکوي چې پاکستان کې پاکستان حکومت د دې سره امن پریکړه وکړي پاکستاني طالبان او بیا غریب دي خلاف عملیات وکړي دوی باندې فشار نه راولي دغه ټول بیا پاکستاني طالبانو غاړي نور خارجي چې ملګري دي بیا افغانستان ته ځي او څه کې جنگ کوي.
نوموړی همداراز وایي چې امریکا نه غواړي چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان د سولې خبرې اترې وکړي.
د پاکستاني طالبانو غاړي چې ملګري دي غاړي باندې فشار وي دوی خلاف عملیات کوي غریبیا افغانستان ته نه ځي. نو ما به شم باندې دینه ظاهریږي چې دا امریکایي پالیسي ده چې هغوی نه غواړي چې پاکستان حکومت او پاکستاني طالبان یو بل سره کښېني سولې خبرې وکړي.
دا دویم ځل دی چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د پاکستان له قبایلي او نیمه قبایلي سیمو بهر برید کوي. تر دې مخکې په 2003 میلادي کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خیلو نومي سیمه کې هم د بي پيلوټ الوتکو برید کړی و. دروان میاشت په لمړی نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلواله طالبانو مشر حکیم الله مسعود وجل شو چې له عمله د پاکستاني وسلواله طالبانو او دغه هیواد د حکومت ترمنځ پیلیدونکو احتمالي خبرې اترې وزنډېدي. د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان نن په خیبر پختونخوا کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په وړاندې د اعتراض په ډول د ناټو اکمالاتي لار تړلو پریکړه کړې او په وینا یې دا لار به تر هغې بندوي تر څو چې امریکا پر قبایلي سیمو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه بند نه کړي.
تیر شپه د پاکستان په کراچي ښار کې د شیعه مسلمانانو په سیمه کې دوه چاودنې وسوې چې په نتیجه کې اته تنه ووژل شول او تر شلو زیات پکې ټپیان شول. نور د برکوال میاخیل پر پورت کې
د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې تیره شپه پر لپسې دوه چاودنې وسوې چې شاوخوا دیرشو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. چاودنه د انچولي په نامه سیمه کې وسوه چې اکثره اوسېدونکي یې شیعه مسلمانان دي. د کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو رسنیو ته وویل چې بم په یوه ولاړ موټرسایکل کې ځای پر ځای سوی و چې په چاودلو سره یې ورڅېرمه دوکانونو ته هم تاوان ورسېد.
لومړۍ چاودنه ډېره زوروره وه چې غږ یې تر لرې ځایونو پورې لاړ. دویمه چاودنه په یوه موټرسایکل
کابل کې د ځای پر ځای سوی چاودیدونکو موادو له امله وسو چې وزن یې 3.5 کیلوګرام وو. دا چاودنه د یو هوټل مخې ته سوی، تر اوسه نسو ویلی چې دا پلان سوی پیښه وه که نه، خو د محرم د میاشتې له امله په سیمه کې ګڼه ګوڼه ډېره وه. احتمال و چې ډېر تاوان یې اړولی وی. تر اوسه پورې 15 تنه پکې وژل سوي او 18 تنه ټپیان سوي دي. په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان سمدستي د کراچي ښار عباسي شهید روغتون ته یوړل شول. په وژل سویو کسانو کې د پاکستان د شخصي ټلویزیون جیو یو پخوانی مرستیال پروډوسر سالی کالی جعفری هم شامل دی. په چاودنه کې له شاوخوا شل تنو ټپیانو څخه څلور ماشومان هم شامل دي او د پیښې اکثره قربانیان شیعه مسلمانان دي. چاودنې ورڅېرمه ولاړو موټرو، یوه هوټل، د سګریټ پان یوه دوکان او کورونو ته هم زیان اړولی دی. د چاودنې ځای ته نږدې د یوه کور اوسېدونکی وایي، کور ته مې ډېر تاوان ورسېد، خو په کور دې اور پورې سي چې ټول بچې مې خدای بچ کړل. د خدای شکر دی، کور او شیان به جوړ سي، څه اړتیا ورته هم نه لرو، خو خدای فضل وکړ چې مېرمنې او کوچنیو بچیانو ته مې تاوان ونه رسېد. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د فرقه ایز تاوتریخوالي په اړه وویل، کوم ملا امامان چې په مسجدونو کې خلک جګړو ته پاروي باید پر ویناو یې بندیز ولګېږي. د لوړ غږ له ګویاو یا سپیکرونو چې ناسمه استفاده کیږي، د فرقه ایز تاوتریخوالي، ترهګرۍ او افراطیت لپاره چې کار ورڅخه اخیستل کیږي، دا ټول سپیکرونه باید بند سي. چې له سپیکرونو دا ډول استفاده کیږي، بیا موږ څنګه حکومت کوو؟ د دې د مخنیوي لپاره باید ایالتي حکومتونه سمدستي قوانین جوړ کړي. د وروستیو معلوماتو له مخې په چاودنه کې د وژل سویو کسانو شمېر 5 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 15 تنه یې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي، خو مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د شیعه مسلمانانو اتحادیه مجلس وحدت المسلمین د چاودنو په خلاف 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دی چې افغانانو ورونو ته مې پیغام دی چې هیڅکله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګې. د اروپا په کې هیڅ یو خوند نشته. د هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولی شئ چې په کومې پیسې بېخوا مصرفوي هغه په خپل ملک کې مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش دی چې هیڅوک هم د اروپا په خوا روان نه شي. وسلام به احترام.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړئ چې ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ایران او د شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره په جنیوا کې روانې دي او پر راپورونو کې ویل شوي چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. دا چې څه ډول پرمختګ شوی، په دې اړه به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات له جنقه الکوزیس خبرو.
د امریکا د متحده ایالاتو او د سترو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن بیا جرګه شوي او دا په داسې حال کې ده چې استازو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په اړه د پرمختګ خبره کړې او د دې کار په بدل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه کم شي. د جمعې په ورځ په جنیوا کې له درېمې ورځې خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکی وویل، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جنیوا ته ځي تر څو مخالفتونه له منځه یوسي. په همدې ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف هم جنیوا ته رسېدلی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تر ټولو لومړی نن سهار وختي جنیوا ته ورسېده. د جنیوا ته د رسېدو پر مهال وویل، د ایران د اټومي مسلې په اړه زه یوه معامله غواړم، خو پخه معامله، زه دلته راغلی یم چې کار تمام کړم. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر د نن ورځې خبرې د هغه د دوه اونیو مخکې خبرو سره توپیر درلود او له ایران سره د شپږو طاقتونو د خبرو د پرمختګ یو ډول ډاډ پکې ورکړ شو. د فرانسې ډیپلوماتان په دې باور دي چې خبرې وروستۍ مرحلې ته رسېدلي، خو یو ډیپلومات وویل، د تیر پړاو د خبرو له نبري څخه مو یو شی زده کړ او هغه دا چې موږ باید محتاط اوسو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ اعلان وکړ چې دی به هم جنیوا ته لاړ شي. د هیګ اعلان په داسې وخت کې وشو چې په خبرو کې شامل ډیپلوماتان د پرمختګ او د یوې معاملې د رامنځته کولو په اړه هیلمن یا خوشبینه بریښي. د جمعې په ورځ چې کله د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وځنډول شوې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن وویل، په اصلي او مهمې مسلې، یعنې د ایران د هغې غوښتنې په اړه چې وایي د یورانیمو د غنی کولو له لارې به د سونګ مواد تولیدوي، پرمختګ شوی دی. د یورانیمو غنی کولو مسله ډیره مهمه ده او دا ځکه چې د دغې عملیې په واسطه هم د سونګ اټومي مواد تولیدیږي او هم په توغندیو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې وویل، د ایران د یورانیمو غنی کولو حق باید د هر معاملې جز وي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وبنه لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. بیکاری او نیستی د خدای ورکه کړی ملګرو نن له پوهنتونونو د ځینو هغه فارغ شوي او ځوانانو د ستونزو په اړه غږیږو چې په ادارو کې ترې د دندې پیدا کولو پر مهال کاري تجربه غوښتل کیږي. ادارې ملامتې دي د کارموندنې سیستم مشکل لري او که ستونزه په خپله په دوی کې ده. خو تر دې موضوع وړاندې مو د پرواز په نوم د نانځکو له یوه داسې تیاتر خبره وو چې یوه ځوانه ډله پکې په مختلفو موضوعګانو بېلابېلې تمثیلي ټوټې نندارچیانو ته وړاندې کوي. زه نورګل شفق یم له تاندې څانګې سره.
وسوایو وداندیو رونا خو دوستانیو یکی تاسو دی
همزولو د پرواز نانځکو تیاتر د 1908 کال په اوړي کې د ګویته انسټیټیوټ په مرسته په افغانستان کې د تیاتر فرهنګ د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره رامنځته شوی. هغه زمری چې لیک لوستې نشو کولی دا تمثیلي ټوټه د لیک لوست په ارزښت جوړه شوې چې پکې یو ممثل د زمری او بل د زمری څیرې اغوندي او ناستو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د سټیج پر سر دا کیسه تمثیلوي. د زمری زړه غواړي زمری ته لیک ولیکي خو نشي لیکل. په پای کې څه کیږي؟ زمری زمری ته لیک لوست ورزده کوي. ګرو د دوی اکثره تمثيلي ټوټه یا نمایښونه خونیز او روزنیز پیغامونه لري. چینی او زایا بوزکی چینی درامین او رویا خوبونه او هغه زمری چې لیک لوستې نشو کولای د دغه تیاتر لوټل یو ډراما غوډي. احمد نصیر فرمولی چې له هنرونو په انځي فارغ شوی د نوموړي تیاتر مسؤل دی. دی وای چې له نه کلونو راهیسې فعالیت لري. دلته د خپل کارونو په اړه وای:
هم مملکتا په قسمه مختلف کار میکنن، از ما هم سبک ماسک است و هم
هر څوک په خپل ډول کوي. موږ هم ماسکونه یا نقابونه کارو او هم هینډ پاپیټ ورته وایي هغه کارو، یعنی د یوې نانځکې څیره غوندو یا د خپلو ګوتو او لاسونو په مرسته د نانځکې خوله او لاسونه خوځو. موږ له پردې شاتو خو نانځکې خلکو ته ښکاري. خپلې ځینې فولکلوریکې کیسې او یو شمېر نورې خارجي او داخلي روزنیزې او ښوونیزې کیسې د نانځکو په مرسته تمثیلوو، ځکه زموږ زیاتره تمثیلي ټوټې په مکتبونو کې وي او مکتبونو ته موږ ځکه ډېر ارزښت ورکوو چې ماشومان او تنکی ځوانان له نانځکو سره مینه لري او پیغام هم ضرور نه اخلي. موږ سره ځینې ډونران مالی مرسته کوي، لکه د ماشومانو د حقونو په اړه مو د یونیسف یو پروژه ترسره کړه. په هغه پروژه کې مو د همداسې تمثیلي ټوټو په مرسته ماشومان له خپلو حقونو خبرول. د دې ترڅنګ په ځینو نورو روغتیایي او ټولنیزو برخو کې هم نمایشونه لرو او هغه ځل موږ په 15 ولایتونو کې 15 پروګرامونه وکړل چې ټول په مکتبونو کې وو.
سید ادریس فخری د هنرونو څانګې له تیاتر او سینما برخې فارغ شوی. دوستانو او له څلورو کلونو راهیسې د نانځکو تیاتر کار کوي. دی د خپل هغه نمایش یادونه کوي چې د پکې د ناپاکه مڼې رول درلود او چغې وهلې چې ما له مینځلو وروسته وخورئ که نه نو ناروغېږئ.
قسمی بود که یک دختره کس میخوای سیب بخوره است، اما سیب ناشسته است.
داسې چل و چې یو ماشومه غواړي مڼه وخوري خو هغه مڼه ناپاکه وي، یعنې مینځل شوې نه وي. هغه مڼه زه وم، نو کله چې دی غوښتل مڼه وخوري ما پرې چغې کړې.
صدای سیبه مې کشم.
نه مرا نخو نخو اگر مرا بخوری تو مریض میشی.
ما مخوره که زده او خورم تو بناروغه شه. نه زو وگیم باید تا او خورم بیانو زور توایم چه ما باید لمرای او وینزی او بیامی او خوره. زما یعنی ده منی او ده ماشوم ده جنجال پو وقت که او چه نک زو منگ منز ترازی او ما یعنی منا مینزی. بیانو چه کلا ما خوری نو زیر دیر عجیبا فریادونه لخوله باسم.
ملګرو سید ادریس فخری د خپل ځینو لاسته راوړنو په اړه وایي چې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر یې ترلاسه کړي.
بله، د ولایت هم رفتم و خارج از افغانستان هم سفر داشتم، هندستان رفتم.
په ولایتونو ته هم تللی یو، له هیواده بهر لکه هندستان او ایران ته هم تللی یو. په افغانستان کې دننه مو په یو فستیوال کې د تیاتر په برخه کې لومړی مقام وګاټه. د واړه شهزاده او بابر په نوم دوه تمثیلي ټوټې مو د هندستان خلکو ډېرې خوښې کړې او د شبابو په نوم یو دوه نیم ساعته تمثیل مو هم وړاندې کړ. فکر کوم دا د افغانستان تر ټولو اوږد نمایش شو. کله کله مو چې ځینو ښوونځیو کې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې، استادانو ډېر تشویق کړي او ویلي دي هغه څه چې تاسې په نیم ساعت کې زده کوونکو ته ورزده کوئ موږ یې په پوره کال کې هم نشو ورزده کولی.
شما تانستین د نیم ساعت را بیاموزنین.
احمد نصیر فرمولي که یو خوا له دې ګیله من دي دوستانو چې اطلاعات او کلتور وزارت ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، نو بل خوا وایي چې د مالي ستونزو له کبله یې ګڼ ملګري له لاسه ورکړي او د نجونو برخه یې هم په نشت حساب ده. دی وایي
اطلاعات فرهنگ هیچ وقت ما را همکاری نمیکنن. اگر ما مثال بریم در تئاتر ملی بگیم،
اطلاعات و فرهنگ وزارت له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. حتی که موږ ملی تئاتر ته لاړ شو څوک مو نه پیژني. که وګورو نو موږ په ټول افغانستان کې کار کوو او هر کال تر 500 مختلف نمایشونه یا د تئاتر تمثیلي پروګرامونه جوړو. موږ 14 کسه وو خو د مالی او ځینو امنیتي ستونزو له کبله اوس اله وو کسه پاتې یو. هغه نور ملګري مو کله کله را سره وي. بل دنجونو په برخه کې ډیر مشکل لرو. په تئاتر کې د خزینه غږ ضرورت هم ډیر پیخیږي خو موږ نه لرو. که څه هم هلته څیره نه ښکاري خو بیا هم ځینې کورنۍ دوی نه پرېږدي چې له موږ سره کار وکړي. هیله من یو چې له موږ سره همکاري وکړي.
امید هم داریم که بیاین با ما همکار شوند.
همزولو فرمولي همداراست په مزار شریف کې د دوی لخوا د یو نوي جوړ شوي تیاتر یادونه کوي او وایي چې که مرسته ورسره وشي نو نوي ځوانان به وروزي او د تیاتر فرهنګ به ژوندی وساتي.
یک ګروپ به نام تیاتر ګودین نوید در مزار شریف ایجاد
په مزار شریف کې مو د نوید د نانځکو تیاتر په نوم یو ګروپ ایجاد کړی چې لګیا دی کار کوي. بل مو په بامیان کې هم ایجاد کړی خو هغه دومره فعال نه دی. موږ سره ټول ځوانان کولی شي په تیاتر کې برخه واخلي ورزده کوي خو زیاتره له هنرونو فارغه شوي ځوانانو ته لومړیتوب ورکوو. موږ پخوا هم ځینې ټرینینګونه او روزنیز ورکشاپونه درلودل او اوس هم که له مالي پلوه راسره مرسته وشي غواړو چې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د تیاتر په ځانګړي ډول د نانځکو تیاتر په برخه کې په مختلفو ولایتونو کې داسې ورکشاپونه ولرو او دې تیاتر ته هم داسې دوام ورکړو.
تئاتر گودیر نام می دهد.
منن همزولو چه تانده سانگی آوره. کاملګرو که د پرمختګ لپاره له خپل مسلک یا هنر سره مینه او علاقه ضروري ده نو عملي کار او تجربه هم ډیره ضروري ده. که په یو کار کې تجربه ونه لرو ښایي عملي کول یې راته ناممکن واوسي. له پوهنتونه تر فارغېدو وروسته ګڼ ځوانان ځکه کار نه مومي چې په خپله اړونده برخه کې ترې کاري تجربه غوښتل کیږي. دوی تازه فارغه شوي محصلان او کاري تجربه د غزوان ته غوښ شي چې هم داسې څه وایي.
زما نوم عبدالباسط نعمت یار د ډیپلوماسۍ د رشتې څخه فارغ التحصیل یم. متاسفانه اول خو غټ مشکل لاو چې دلته که چېرته کوم پوزیشن ته یا کوم پوسټ ته موږ اپلای کوو دوی موږ نه اول تجربې تپوس کوي. حالانکه موږ نوي فارغ شوي نو موږ د سره خاص داسې کوم اړوند فیل کې تجربه نشته دی. نو موږ په ډېرو ځایونو کې د تجربې په اساس نشو کولی چې خپل هغه مربوطه پوسټ یا پوزیشن دپاره اپلای وکړو او وظیفه ترلاسه کړو.
همزور وحیدالله میاخیل اقتصاد پوهنځي فارغه دی. د دې لپاره چې په خپله برخه کې کاري تجربه ترلاسه کړي له یوې ادارې سره یې اته میاشتې وړیا کار وکړ. تاسې ورته غوږ شئ.
اول ځل دپاره چې راغلم دلته چون کاري تجربه نه وه. اتو میاشتو دپاره زه یو دفتر کې کار مې وکړ بغیر د کوم امتیاز، تر څو چې کاري تجربه مې پیدا کړو. بعد هغه نه نورو دفترونو کې مې لاره پیدا کړه. هر یو محصل چې هلته راځي ډېر ځایونو ته ځي، خپل سی وی یعنې ورکوي، هغه سی وی نه اخلي ځکه وایي تاسې کاري تجربه نه لرئ. دا ډېر زیات مایوس کوونکی ده ځکه چې یو دفتر کې زیاتره ماسټران هم لیدلي دي چې هغوی ګرځي اما دولسم پاس چې هغه په دفتر کې
امیری د امیرت په چوکي باندې کار کوي.
د اداري اصلاحاتو د ملکی خدمتونو کمیسون د دارالانشاء مشر سید ذبیح الله ساویز وای دوستانو چې د کار په قانون کې دا نشته چې کڅو کاری تجربه ونه لري هغه ته باید کار ورنکړي شي. خو دا خبره شته تر هغه چې کاری تجربه پیدا کوي باید په ټیټ بست کې کار وکړي چې اکثرا ځوانان دا شرط نه مني او بیکاره پاتې کیږي. ساویز وای
اصلا د قانون کار چیزی که تجربه کار بگوید نیست. قانون هیچ وقت نگفته که کسی
اصلا د کار په قانون کې د کاری تجربه په اړه داسې څه نشته چې دوی یې وایي. په قانون کې هېڅ ځای داسې نه دی ویل شوي چې که تازه فارغه شوی محصل کاری تجربه ونه لري نسي کولای په ملکي خدمتونو کې شامل سي. هغوی کولای سي په پنځم او شپږم بست کې کار وکړي، خو څلورم، دریم، دوهم او اول چې مسلکي اوالي مدیریتي بستونه دي چې د نړۍ هر یو ته لاړ شي، د دوی لپاره د کاري تجربو شرطونه ټاکل شوي دي او د کار په قانون کې هم دغو بستونو ته کاري تجربه لازمي بلل شوی. اوس مشکل پدې کې دی چې دوی ته په شخصي ادارو کې لوړ معاشونه ورکول کیږي او په ملکي خدمتونو کې له 0 تر 9000 افغانۍ یو دي، نو دوی په دغو پیسو کار کول ته زړه نه ښه کوي.
دوستانو، د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 800,000 په شرایطو برابر کسان بیکاره دي. د نوموړي وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله په هیواد کې د بیکارۍ کچه راټیټه شوې، خو د دایمي کارونو نه موجودیت او د ځینو موسسو د لمنځه تللو وروسته ښایي د بیکارۍ کچه لوړه شي. دی د دې ستونزې د مخنیوي په موخه د یوې ناست یادونه کوي.
انامیال مثلا با جمع شدن یک کمپنی، با ختم یک قرارداد یک مؤسسه، کارمنداش بیکار میشه.
دا اوس هم د یوې موسسې د کار د بندېدو او د قرارداد له پای ته رسېدو سره کارکوونکي بیکاره پاتې کیږي، ځکه چې موږ په افغانستان کې ډېر دایمي کارونه نه لرو. موږ د همدې مشکل په اړه یوه ناسته رابللې وه. دا ناسته د کار او اقتصاد وزارت، د نړیوال بانک او د کار نړیوال سازمان په ګډ ابتکار ترسره شوه. موږ دې غونډې ته دولتي او غیر دولتي سکتوري ادارې، د کار کولو ټولنې او مدني ټولنې رابللې وې چې په ځینو خنډونو او چیلنجونو بحث وکړو او د حل لاره ورته پیدا کړو. د دې ناستې نتیجه دا وه چې که چیرې غواړو په افغانستان کې دایمي کارونه ولرو، باید په زراعتي سکتور، معدن او د وګړو په مسلکي کولو کار وکړو.
مسلکي سازی افراد ما کار وکړي.
محصلانو ته د پوهنتون د درسونو ترڅنګ ولې داسې زمینه نه برابرېږي چې دوی له یوې ادارې سره په خپله اړونده برخه کې عملي تجربه ترلاسه کړي او سبا د کارموندنې په برخه کې له سرګردانۍ سره مخ نشي؟ دې پوښتنې ته د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش ځواب وایي. دوستانو،
خوشبختانه 48 عنوان کریکولم درسی که جدیدن تهیه شد، تجدید شد.
له نیکمرغه 48 عنوان کریکولم مو چې له کوم رئیس له سره نیوي کړي، په عملي کارونو مو ډیر ټینګار پکې کړای دی. دوی مجبور دي چې د خپلو درسونو ترڅنګ په پوهنتون کې دننه او بهر پراکټیکي کارونه وکړي. تاسو د هغو 15 لابراتوارونو شاهد وئ چې د نړیوال بانک او ځینو نورو هیوادونو په مالی مرسته په ټولو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي موسسو کې پرانستل شول. د همدې لپاره چې محصلان پکې عملي کارونه وکړای سي، دته په برخه کې شپږ کادري روغتونونه لرو چې محصلان پکې خپله د ستاژ دوره بشپړوي. د انجینرۍ په برخه کې هم له ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو سره همغږي لرو. د ژورنالیزم په برخه کې محصلان مختلفو رسنیو ته د عملي کارونو لپاره ورپېژنو. نو عملی کار د دوی د درس یو جز دی او د ترسره کولو لپاره یې په پانزیو کې ټینګار ور باندې
کیږي.
ملګرو وګما چې په لنډ وخت کې بالا ژورنالیزم پوهنځي فارغ شي، د خپل پوهنځي لخوا یوې رادیو ته د عملی کار لپاره ورپېژندل شوی. هغه وایي چې یوازې د کتاب له مخې زده کړه بس نه ده، که عملی کار ونه کړی شم ښایي سبا یو رسنۍ هم کار نه کړي. هغه وایي
موږ په پوهنځي کې درسونه لرو خو ډېر تیوریک دي او عملی کار مو ډېر لږ دی. د ژورنالیزم بالخصوص مسلک همداسې ده چې تر څو چې عملي ونه کې، تر څو چې په خپله کار ونه کې، هغه موږ ته نس ګټه رسولی. موږ چې هر کله یو ځای ته سی وی ورکو نو هغوی ترجیح ورکوي چې تاسو کاري تجربه ولرئ. موږ که چیرې کار ته لاړ شو نو هغوی وایي چې تاسو یوازې تیوریک درسونه ویلي، کتابونه یې لوستلي، تاسو نه پوهیږئ چې کله یو کانفرنس ته لاړ شي څنګه د یو خبریاله په توګه څنګه کار وکړي او بل نور شیان مشکلات وایي. نو هغوی موږ نه غواړي چې افلاطون سویل یا ارسطو سویل، هغوی موږ نه رپورټ غواړي.
همزولو محب الرحمن، محب چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې فارغه شوی د پوهنتون د درسونو ترڅنګ به یې عملي کار کاوه. له یوې ادارې سره یې ځان ته دنده پیدا کړې وه. ورو ورو یې د معاش له لوړېدو سره کافي تجربه هم ترلاسه کوله چې حتی د فارغېدو پر مهال یې هم په یوه ښه ځای کې دنده لرله او کله بیکاره شوی نه دی. هغه ځوانان ملامت بولي چې د خپلو درسونو ترڅنګ عملي کار نه کوي. دی وایي چې په هر څه کې له دولته توقع کول ناسم کار دی. باید یو ځوان په خپله ځان ورسوي، نه دا چې یا د ټولنې د اوږو بار شي او یا د دولت. محب وای
ډیر خلک د دې نه شکایت کوي چې پوهنتون د درسونو ترڅنګ مونت ونیږو چې کار وکړو، ځکه چې درسونو فشار ورباندې زیات وي. همدا لامل همدغه مشکل چې دی د دوی خپل دی، ځکه چې دوی مخکینی دورې هغه سه نه ده برابره کړې چې دوی یو اضافي فعالیت ولري، خپل عملي کار ولري. زه فکر کوم چې ملامتي تر ډیره د دوی ده، ځکه چې موږ تاسو زده کړه د دې لپاره کوو چې خپل ژوند ورباندې جوړ کړو، کار وکړو، پیسې ترلاسه کړو. نو دا هغه صورت کې کېدای شي چې موږ کار زده کړی وي د پوهنتون په دوره کې، یا د هغې ترڅنګ مو عملي کار کړی وي. که مو نه وي کړی، ماسټري به مو اخیستې وي، دکترا به مو اخیستې وي، او بیا به یوې کراچۍ ته ولاړ وو. نو همدا مهمه ده چې خپل ځوانان هم لاس په کار شي.
ملګرو تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو علام مای.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.